افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشر دوست مو هم ایمیل مده په دغه ټلیفون شمیرو کولای شي چې را سره تماس ونیسي 00420221120401. دا مو د واتساپ شمیره هم ده ک انټرنیټ لاسرسی لري، نو په وړیا توګه کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی. بیا یې تکراروم 00420221120401. د سکایپ لاري رادیو ټکی ازادي هم ادرس مو دی، کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی. د غرض د واتساپ په دې ټلیفون شمیره چې مخکې مې د ټلیفون یادونه وکړه، کولای شي چې خپل پیغامونه هم راته پرېږدي. د غرض د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم وکړه غوښتي وي په دې اړه خپل نظریات را سره شریکولی شي. د خبرونې په یوې برخه کې به درته ولولو. بشر دوست صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
ډېره مننه د تاسې د بلنه.
کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، لنن لاس میاشتې مخکې افغانستان کې یو ستر بدلون راغی. پخوانی جمهوری نظام چې تاسو یې د ولسی جرګې غړی وی نسکور شو، او طالبانو چې دغه نظام د نسکورولو لپاره مټې را بډوهلې وې په کابل کې واک ته ورسېدل. دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د خلکو لپاره وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟
د لوی خدای جل جلاله په نامه او د بېوزلو ولس په یاد، زه خو هیله لرم چې لومړیتوب ولس ته ورکوي، همدارنګه چې د کندهار نه یو هیوادوال خبرې وکړي. زه هم اوس خو د ولس په منځ کې یم، د ولس سره یم، ولس یم، او غواړو چې لومړیتوب هغوی ته ورکړو. بیا په اخر که د تاسې اجازه وي زه هم خپله نظر وړاندې کړم.
سمه ده، در سره موافق یاست؟ اوریدونکی دی، مهرباني ځان را وپېژنئ، د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. مهرباني.
مهرباني اول
غږ مو اوریدل
کیږي. سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زاب الله دا وخت له ایران خبرې کوم.
زاب الله صاحب، مهرباني.
کوم نوري صاحب وګوره، کچیرته موږ تاسو وګورو حقیقت به وایو، هغه شیبه هغه لحظه سی هر شیبه به موږ له جنگ له بمبار له چاودنې له هغه څه سره به موږ مخامخ کیدو. لنیک مرغ لنیک مرغ په دې لاس کاله کې مو هیڅ داسې یو ستونز یعنی لدنی به مو خو نیوی پیساده پینزه نیوی پیساده بتللی ایلا بمینزه. خو داسی سهولت ده جنگ ده جگلی ده وام ده خطر پا بخش که سهولت را غلی ده، خو تر چنگی بیا مشکلات هم دیر ده. اغا ده دینو مشکلات رو یادوانه که ولیشو مثلا اوس که وگورو زموجو ستاس پا افغانستان که تقریبا اتیا پیساده زوانان بیکار ده مخته پکتو، یعنی اتیا پیش پا مخکنه که دوره که چن څه کار وو. خو اوس دا پیسدي ډېره لوړه سوې ده، نو زموږ غوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ. ځوانان پر تاسو حق لري، تاسو د دې پر دې خاور اوس رهبران یاست، تاسو باید ځوانانو ته د کار سهولت همداس شان د معرف په بخش کې، همداس شان د طب په بخش، د هر څه په بخش کې، د صحت په بخش کې باید تاسو کړنی څه نه څه مثبته نتیجه ورکړي. تاسو باید په دې بخش کې رغندلو رول ولګوئ.
دا تاسو نظر دی، تاسو هم ځوان یاست، تاسو په دې لس موده کې لس میاشتو موده کې څه شی له لاسه ورکړی او څه شی مو ترلاسه کړی دی؟
بله، ترلاسه کړی مو دا دی چې هیڅ هغه وخت چې زه به همیشه مثلا زه به په خپل افغانستان کې ګرځېدم، همیشه به له جنگ له ترخو خاطرو سره به مخامخ کېدم. هره ورځ مې ځوانان لیدلو، شهیدان مې له لاسه ورکول. هغه اوس هغه مې یو مثبت بدلون راغلی دی په ژوند کې، خو دا منفي تغییرات هم راغلي دي چې مخکې ما په
زابولای صاحب له عمومي خبرو کې تیر شو. ستاسو په خپل شخصي ژوند کې کوم تغییر راغلی دی؟
تغییر هم در غلی ده، منفی تغییر متاسفانه زما په ژوند کې ذکر غلی ده. سی مخ کې ما په خپل افغانستان کې ډیر کار درلودو، یعنی ښه کار می هلته کوي، خو هغه کار می له لاس ورکړی. اوس ایران ته په سفر تللی، مندل ته پردی کشور کې په غلا کار کوم، یعنی قچاکی راغلم.
پټه کار کوي. ډیره مننه زابلای صاحب زموږ دایمي اوریدونکو. د مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای. بلې ازادي رادیو ده مایکروفون. وعلیکم السلام. څوک او لکم زی؟
مې وندې مله ننګرهار نه خبرې کوم. نو رسف خيستونه خلی
مننه کور ودان چې تماس مو سره ونی او خبرونه مو حتمن اوریدلې. د کراشو دغه اصلي موضوع ته په دې لاسو میاشتو کې مو په شخصي ژوند کې څه بدلون راغلی؟
بالکل وروره، دیواز زمانہ چې زما سمره ملګری دي، دوستان دي، ټول دغه یوازنه مشکل خو چې عام دي دغه اقتصادي ستونزې دي، او دغه ځوانان هم کړیږي، مشران هم کړیږي، فامیلونه هم کړیږي، هغه کارونه چې هغوی مخکې په لاس کې لاره لاغه نشي کولی، خپل اولادونه ته نفقه نشي برابرولی. دا موږ منو چې په لسو میاشتو کې یو څه امنیت به راغلی، خو د امنیت څخه خلک د ذات مشکلاتو سره مخ کړي، په هغه به امنیتۍ باندې هغوی خوشحاله وو، ځکه چې په ناس باندې خو ماړه وو پوه شو. نو اوس داسې حالاتو سره خلک مخ دي چې خپل اولادونه خرڅوي، امارت هغه خپل جیبونه ډکوي، د هغه تیر دولت نه دو دوه ګوتې سیوا دي پوه شوې، په خوله لا اله الا الله ده، او نور حقیقت او منځ کې بیا بل شی ده.
اوریدونکو سره مو ارتباط لکه چې قطع شو. بلې بل اوریدونکو دی مهرباني. بشر دوست صاحب، تاسو د دوی نظریات واوري ورسته تاسو تفسیره واخلو. بلې بل اوریدونکو دی مهرباني، ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
سلامونه امينه احترامات.
وعليكم السلام. څوک او لکم زی؟
جاوید صافیم د کونل نمیړ کنه
ونه نو لري صاحب. صافی صاحب، خبرونه ته راغلاست، تاسو په ژوند کې کوم بدلون راغلی دی یا کوم نو یو ستوند سره مخامخ شوی یاست؟
بله نوري صاحب، په دغه لس میاشتنی بدلون کې چې نوی حکومت من سره غلې دي، زمونږ په ژوند کې خورا زیات بدلون راغلی. ور سره ما کې مو وظیفې درلودې، په دولت کې کار کوو، خپل وظیفې مو
ترلاسه کړې، څه خپل مو څه کار مو کوو مخکینی نظام کې.
نو نوري صاحب، زه په نظامی برخه کې وم، او په نظامی برخه کې مې به ملکی برخه درلودله. نو هغه داخلي جرل زمونږ هغه وظیفه مرزله سور کړی، تقریبا یوازې زنه، بلکې زمونږ کور څلور غړي نور هم همداسې برخه لیک سره مخامخ دي. او بل هغه د نوري صاحب چې د کور هغه جونې پیغلې خويندې مې ورېرې مې وي، چې دی به للی پانتونو ته مکتبو ته هغه هم د زده کړو څخه برخه دغه شو ده.
بله، تاسو څه ډول گزاره کوئ چې تاسو د کورنۍ څلور غړي چې ماشر تنخواوې مو درلودلې، اوس څه ډول گزاره کوئ؟ په خپل پټي باندې گزاره کوئ؟ یو څه لري هلته؟
نوریاس نوري صاحب، مونږ په خار کې اوسېږو، دلته پټیم نه لرو، خو بس هغه څه چې لرل کم سپما چې کړی و، داغه نه مو خرج خوراک د کور برابر وو. خو جون کې دونه تغییر راغلی دی نوري صاحب، چې مخکې مو یو خغه ذاته یاره ولا یو خو د برابر وو، سپلې بور جاما نو سپډیر کم باندې گزاره کوي، خپل چن وخت ورو کار روزګار پیدا شي، وړي وړي هم سره کوي. خو په ټوله کې کې درته ویل مې ډیر منفي تاثیر کړی دی، نوې فضا د زمو پټون
باندې دا صفای سره رمضان بشر دوست، تاسو پیژنې یو خیرخواست سړی دی، اوسم لبي وزلو خلکو سره مرسته کوي، او په تیر نظام کې هم تر ډیره انتقادي لحن درلود، او په ناخوالو باندې تل بربند انتقادونه کړي دي. بشر دوست صاحب، نه کوم پوښتنه لري؟
بشر دوست صاحب، خزه ډیر په خوانه تعقیبوم، د مرکی د دغه انتقادونه مټوله ورېدل دي همیشه لپاره. واقع نه یو داس افغان چې هغه بشر دوست، بشر دوست صاحب په ټول افغانستان کې فکر کوم چې داسې په دې وسنی کابینه کې، په دې وسنی خلکو کې د بشر پاک سړی نه. نو زموږ د پیلي حکومت نه دا غوښتنه ده چې بشر دوست صاحب چې په کار پوي سړی دی، په اقتصاد هم پوي دی، په سیاست هم پوي دی، داسې یو بس داسې پوزیشن ته ورکی ترڅو د دې د ورتيانه او د دې استعداد نه دغه دولت استفاده وکړي، او خلکو ته د کار فرصت برابر شي. نو رسې یو خبره مې بل یادونه کوله چې زما پلار په خپل هغه د تیر نظام نه متقاعد سرنوال دی، څلور څلوېښت کاله دولتونو ته خدمت کړی دی، خو یو کال د تیر دولت هغه ته تقاعد نه دی ورکړی، او دا یو کال تقریبا دا وشو. نو کچیرته
دا زمونږ د وظیفې کارونه شي زمونږ لار ته د تقاوت ورکړل شي نو دې سره زمونږ د کورنۍ ټول اقتصادي ستونزې چې دي هغه به مسره حل.
مننه کور ودان صفای صاحب، ستونزې ډېرې زیاتې دي، تماس مو نیو کور ودان. بلې دې مایکروفون ستاسو خبرونه ده. قدر منو اوریدونکو، نن پر دې خبرې کوو چې لنن لس میاشتې مخکې طالبان کابل ته راننوتل، واکې ترلاسه کړل. په دې تیرو لس میاشتو کې څه بدلونونه ستاسو په ژوند کې راغلي دي؟ د افغانستان په سطح پخوانی جمهوري نظام خو نسکور شو، خو یوه عمده ستونزه چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخامخ دي هغه اقتصادي ستونزې دي. بشردو صاحب، مخله دې چې نور اوریدونکو راواخلو، زموږ د دریو اوریدونکو تبصرې مو واورېدې، غواړم چې ستاسو نظر پرې واخلم او پوښتنه کې داسې مطرح کړم چې یو وخت چې په دې تیرو شلو کلونو کې په هغه وختونو کې چې په افغانستان کې جنگ جګړې ډېرې زیاتې وي، افغانستان کې ناامنی ډېره زیاته وه، موږ له اکثرو افغانانو داسې اوریدل چې خیر امنیت دی وي خو یوه مړۍ ډوډۍ کراته ورسیږي، په وچه ډوډۍ به هم گزاره کوو. فکر کوي چې اوس افغانستان چې هغه سي یو څه نسبي امن دی، آیا خلکو هم داسې تمه کوله چې باید هم داسې یو وضعیت وي په تېره بیا د اقتصادي پلوه؟
بیا هم د لوی خدای جل جلاله په نامه او د افغانستان د بېوزلو ولس په یاد او د سلامونو ټولو اوریدونکو ته ډېره مننه د تاسې د بلنه. دا هیوادوالو چې خبرې وکړ، زه خو په دې باور یم چې یو هنداره د افغانستان د ننوي ولس خبره وو په لنډه توګه، ځکه چې تر هغه ځای چې زه په جریان یم او د ولس سره یم، دوی وایي چې امنیت ډېر ښه شوی دی. ستونزه په ټول ولایتونه پرته له پنجشیر چې زه ډېر معلومات نه لرم او د اندراب کې په دا دوه درې یو ولایت او درې ولسوالیګانو متناقض معلومات او خبرونه خپره کیږي. دا نور افغانانو چې زی دا درې درې ولایتونه او خبرې کوي، دوی ماته وایي چې هیڅ ستونزه نه ده، په لس بجې موږ کولی شو د شپې حرکت وکړو، هیڅوک نه ده، هیڅ پاټک په لاره کې نه ده، هیڅ غل په لاره کې نه ده، هیڅ زورګوی په لاره کې نه ده. او بل مثلا همدارنګ چې وادوارو ویل چې په دا شل کاله شاوخوا هره ورځ په افغانستان کې شاوخوا 1500 افغانانو وژل کېدل، طالبانو وژل کېدل، عسکر وژل کېدل او همدارنګ بیګناه خلک وژل کېدل، دی خارجانو لخوا دی طالبان لخوا او همدارنګ دی افغانستان دی امنیت دی اردو پولیس او عمومی امنیت ریاست لخوا او همدارنګ دی زینو زورواکانو چې هغه وخت واقعا دی فرعون وو، ځمکه غصب کول، تجاوز کول، په ناموس کې تجاوز کول، خلکو چې مخالفت کول دی وژل. اوس په دا اړخه پرته له یو ولایت او څو ولسوالۍ چې هلته زه موثق خبر نه لرم، ځینې خبرونه خپره کیږي، زه چې د ځینو دوستانو چې هلته ژوند کوي خبر ماته زنګ وهي، هغوی خو وایي چې دومره غټه خبره نشته، خبره شته اما دومره غټه خبره نشته. بیا ځینو طالبان چې په کوڅه او سړک کې وینو چې ما پیژني، بیا د هغوی سره چې خبرې کوو هغوی وایي چې نه ده، یو فیسبوکی جګړه ده. نور په کابل کې په ولایتونه د ستونزه حل شوې دي، په خواله بده مرغه په کابل کې په ورځ کې یو یا دوه انتحاري حداقل وو، خو ځینې وایي چې خود د طالبان وو، یوازې طالبان نه هم نه وو، ځکه چې هغه وخت خبرونه دا و چې شل تروریستي ګروپ په افغانستان کې فعالیت لري، دا د روشنایی جنبش یا راستاخیز، دوی خو هغه وخت مستقیم حکومت متحمل کړی چې دوی دا انتحاري کړی دي. امنیت کې نه نوي فساد هم موږ کولی شو چې وایو چې دا ستونزه حل شوې دي، یا 15 نوي فسلو، اما 15 نوي فسلو یا 9 نوي فسلو اقتصادي ستونزه ډېره شوې دي. ځینو افغانانو بالکل خپل دنده د لاسه ورکړې دي، په خصوصي سکتور چې کار کول یا په دولتي چې سیګار ویل، شاوخوا 15000 افغانانو خپل معاش د لاسه ورکړې دي. د امنیتي ځواکونو چې وو، پولیس، عسکر، عوامدارګه دي، عمومي ریاست، عادي خلکو، او د جنرالانو، مارشالانو، دغوی خو دنده د لاسه ورکړې دي، اما په میلیونونه ډالر هغوی پیسې او ذخیره لري. بل ستونزه دا ده چې دوی دا تقاوتونه نه ورکوي. لومړی ځل چې دوی ویل چې دا حرام ده، بیا اوس ماته ویل چې ځینې افغانانو په محکمه کې شکایت کړی وو او محکمه هلته حکم کړی وو چې دا حرام نه ده، ځکه چې دوی د معاش نه دا پیسې هر میاشت ګرځول شوی دي، که دوی دا ګټې چې حکومت په دا تقاوت مرسته کول، که تاسې مرسته نه کوئ حداقل دا معاش چې لس افغانۍ په میاشت د یو سړی نه اخیستلی یاست دا حساب وکړئ، دا لس افغانۍ یو کال دولس میاشت کېږي او یو سل شل که زه اشتباه نه کوم کېږي، دا ټول محاسبه وکړئ دوی ورکوي. اوس ځینې خبرونه وایي چې دوی منلی دي چې تقاوت ورکړي، ما تر اوسه یو تقاوت یو سړی ته ترغځی چې زه په جریان هم نه دي ورکړی. ډېرو افغانانو چې دېرس کاله څلوېښت کاله په د حکومت کې حتی د ملا عمر د حکومت تر لاندې دوی پنځه کاله یا څلور کاله خدمت وکړي، دوی چې سپین ږیري هم ده یوازې هم ده په کور کې د دوی زوی زامن تللی دي یا په خارج کې دي په ایران پاکستان هلته هم دومره پیسې نه شته چې دوی ولېږي، یا وعده کړی دي خپل ستونزه لري دوی اویا کلن ده شپېته کلن ده، هر وخت چې زه وینم ډېر غټ ستونزه ده. اوس یوازې په کور کې ده، بله د بیکاري هېڅ کار تر اوسه دوی ایجاد کړی نه ده، هېڅ یو اقتصادي پروژه دوی تر اوسه عملي کړی نه ده. ځینې پروژې دوی خبرې کوي چې دا لاره جوړ کړو، دا شام خو دا کار نه ده. دا بله ستونزه چې ده ځینو معاشونه په وخت نه ورکوي، ځینو معاشونه شته دوی ورکوي، حتی د خپل مجاهدینو چې په امنیت کې په پولیس کورنۍ چارو وزارت یا دفاع وزارت کار کوي چې هره ورځ زه وینم ځینو ماته وایي چې اوس په یو درې څلور ورځې د مخه ځینو ماته وویل چې ماشونه ورکول شوي دي، اما ځینو تر اوسه ماشونه نه دي ورکول شوي دي. دوی د معلولینو د شهداو د معلولینو د شهداو د بازماندگانو هم د تیر رژیم او هم د خپل معلولینو او د شهداو د بازماندگانو ته هیڅ کوم مرسته نه کوي، کوم ماش نه دي ټاکلی. د بیلګې په توګه نرخونه ډېر جګ شوی دی، هیڅ د باور وړ نه ده. پرون یو کیلو سیر پیاز و کچالو مې پوښتنه وکړه، او ماته وویل چې یو سلو شپېته افغانۍ ده. بیا نن په دا کوڅه کې پوښتنه مې وکړه، یو سلو شل افغانۍ ویل نرخونه دومره تفاوت شته د یو ورځ او د یو ساعت.
بشر دوست صاحب مننه کور ودان د افغانستان له افغانستان سره په تیرو لسو میاشتو کې د نړیوالو بشری مرستي د بیوزلو خلکو سره وشوي، د مرستي وسم روان دي، ځینې انتقادونه هم شته چې د مرستي آیا سمې هغه مستحق کسان ته ورکول کی کنه ورکول کی، تاسو هم چې د ځینو خیراندیشو کسانو لخوا مرسته شوی په بیوزلو خلکو باندې ویشي، تاسو نظر هم په دې ارتباط باندې غواړم ورسته واخلم. خو یو پوښتنه چې د تاسو په تیر جمهوریت نظام کې کله چې د ولسی جرګې غړی وای نو تل مو دا خبره کوله چې باید د ولسی جرګې غړی د ملت خدمتګار اوسيږي، که راسو دې مسلې ته قدرت رسیدل بساده وي، خو آیا د خلکو رضایت حاصلول ستاسو په نظر ستونزمن نه دی؟ د خلکو د ستونزو ته رسیدګي، د خلکو د خېټه مړول، آیا په دې کې طالبان تاسو څه فکر کوئ چې پاتې راغلي؟ که نړیوالې ټولنې په طالبانو باندې ځینې بندیزونه لګولي، من جمله اقتصادي بندیزونه، خو یو تعامل ته هم پکار دی، یوه لاره باید ورسره ونیسي، ځکه چې د ملت په خاطر باندې باید دوی ځینې مسایل ومني، که څنګه؟
زه خو په دې باور یم تر هغه ځایه چې د افغانستان سیاسي تاریخ مې لوستلی دی، ټولو هغه خلکو چې په افغانستان کې په ځواک رسیږي، که د شاهي دوره وو، که د جمهوریت وو، دیموکراتیک جمهوریت وو، جهادي وو، اماراتي وو، اوس دیموکراسي شو، بیا اوس هم بیا اماراتي راغلی دی، دوی هیڅ وخت باور نه لري چې دوی د خلکو د ولوس غلام ده او د ولوس د رضایت لپاره کار باید وکړي، ځکه چې دوی په دې باور ده سل په سلو چې ولوس موږ ته ځواک نه ورکوي، ولوس موږ ته هم د ځواک نه نشي کولی چې لرې کړي. له بده مرغه دا یو واقعیت هم ده چې د افغانستان ولوس هغه وخت یو چانس هم درلود، دوی د خپل چانس نه ګټي واخیستل، خپل رای د یو چاشت په لو چلو لپاره خرڅول، یا د سل ډالر د لپاره خرڅول د بیلګې په توګه، یا د قوم، مذهب، ژبې، سیمې، ورور، خور د معیارونو په بنسټ رای ورکول. د دې لپاره چې د افغانستان مشرانو اوس او پخوا هیڅ وخت د دوی هلې ځلې دا نه و او دا نه ده چې د ولس رضایت دوی باید په لاس راوړي، د ولس ملاتړ باید دوی په لاس راوړي. اوس دا هم ستونزه ده، له بده مرغه د دوی چلند د ولس سره د پخوانی حکومتونو د چلند سره ډېر توپیر نه لري، ځکه چې په هغه معنی چې هغوی ژوند کول دوی هم ژوند کوي، هغه لاند کروزرونه چې د هغوی سره و د دوی سره هم ده له بده مرغه، او حتی له بده مرغه دوی خپل معاشونه د کی وټاکل تعین وکړل، او د ولس معاش د مامورینو، ښوونکو، اجیرانو معاشونه 6000 افغانۍ، د خپل جګپور مقاماتو معاشونه 1,90,000 افغانۍ، د بیلګې په توګه څنګه چې ما په پارلمان کې 3 ځله د پخوانۍ د جمهوریت په اصطلاح د جګپور مقاماتو سره په دعوا او جنجال کوم، هغوی ویل چې ما پیسې نشته، دوی هم وایي پیسې نشته. خو بیا ما هغه وخت ما ویل چې پیسې شته چې تا 3 لکه یا 15 لکه د غین دپاره او 3 لکه د عین دپاره او 1,50,000 د وزیرانو، 1,50,000 د وکیلانو، او د معلمین سره. او دوست دوی هم اوس له بده مرغه 6 معاشونه د جګپور طالبانو دپاره
بشر دوست صاحب، یعنی تاسو وایئ چې د افغانستان واکمنان د ولس په غم کې نه دي. خیر، دغه بیا به هم په دې خبرې وکړو، خو اوریدونکو ډېر ټلیفونونه کوي، تاسو د اوریدونکو نظرونه واورئ، بیا به تاسو تبصره واخلو. بلې قدرمنو اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن پر دې خبرې کوو چې لنن لس میاشتې مخکې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په دې لسو میاشتو کې ستاسو په شخصي ژوند کې څه بدلون راغلی؟ مهرباني ځان راوپېژنئ. اوریدونکی دی، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
نوري صاحب ته سلام، او د میلمه په شمول ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې لغمان.
همدرد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. رمضان بشر دوست پېژنئ، زموږ میلمه دی. مهرباني لنډ نظر ورکړئ.
د ما خو من دغه نظر ده چې ډېر مثبت بدلون هم راغلی ده، ورکه لیدلې ده، لکه همدغه اورېدونکو مو ویلې چې جنګ ده او دغه زورواکي ختمه شوه. که نه بې ځایه زورواکي به دولت به خلکو شخصي استعمال او ناجایزه پیدا داسې اخیستله، فساد ورک شو. که نه رشوت دغه هېڅ شی هم نشته، نشوي توکي ډېر کم شوي دي. موږ دا وینو، خو دغه قیمتي زیاته شوې ده او دغه جنګیانو مکتبونه بند دي، نو دغه د اندېښنې خبره ده. باید دغه تکار نسي او
هم درسب من نکور بدن چنور اوریدون که توار برسی که تاس خوز مقدایمی اوریدون که یست. بله مهربانی وکی زن راو پیجنه، یا تو کولکم زمان تماس نوالی.
سلام آمد نوری سبتر تا بشر بود.
بله بل اوریدون که دی، اوریدون که مقتشو. مهربانی تو کولکم زمان تماس نوالی. ده میکروفون ساسو خبرونه ده، ازادی رادیو ده. مهربانی
سلام نور صاحب، ښه بخیره.
مننه څوک وکولکم زموږ تماس نیولای؟
زلمن ولادت د ګریز ولسوالۍ سم تماس نیولای. نور صاحب د ټول افغانان ته مبارکي وایو. اوریا
د څه مبارکي ورکوي تاسو؟
دغه مبارکي ورکو چې په آرام مژون کړی دی، چې دا طالبان وښنه ولا سم نه راځه ولا.
بله،
روزمات مو په قرار نه دی کړی. نور صاحب،
ښه، دا خو یو موضوع شو. له هغه اوس چې روزمات کوي، په دسترخوان مو کافي خوړه شته؟
وو تا نور صاحب چې ورته کې لا دغه علم قبول دی.
ښه، تاسو له وسنی وضعیت راضی یست؟ په دې تیر لس میاشتو کې له وضعیت راضی یست؟ لکه ما اړخل امنیت په دې امنیت له پلوه یو واځي او کل نور اړخونو هم
د امنیت دغه څه غوډه راځي. و په دغه لاس میاشت کې په یلمن کې خالی او ساکم چانه ده، خالی
او بل
باندې څنګه ساک نه سپای کوته کې وتی
په شخصي ژوند کې اقتصادي ستونزې سره مخامخ شوی یاس، یا د شاوخوا کورنۍ غړي، یا نور د کلی اوسیدونکو کې اطراف؟
و دغه سره مخ دا و تعالی ز خپل ځان د نورې ساجې اته لا کرپی دا و سره ما باندې دي.
د څه لپاره مو قرض کړی دی پور کړی دا پیسې
نه دا پر خپل ما خپل څنګه تا وای کو چې خپل ورډې په پیدا کو
bale مننه له رمضان بشر دوست نه کومه پوښتنه لري
دا غوښته دا پوښتنه لري چې دا غوښ موږ څه وکړو دا د دوه نه څنګه سره خواس ما خو آرامي راغله دا آرامي هم خپل په سره قبول ده چې ورته کې نن دا غل مقبول ده من درکو وڅ پاتې
دې پای مو سیسه وګورم مانه نکور ودان په دې باندې به بشر دوسه برنا واچوي چې بل اخره اوس خلک باید څه وکي کور ودان بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې لکم زمو تماس نیولې بشر دوسه دغه خخه پختنه ده چې اوس خو دغه سیستم سره مخامخ دي د وترو لارې څه ده دا بیا تاسو سره یاداشت کړئ مهرباني ځان راو پیژنې لکم زمو تماس نیولې
السلام علیکم محترم نوري صاحب سلامونه ونی کې تاسو ته محترم رمضان بشر دوست د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه ونی کیل وړاندې کوم کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا نه عارفور نه اړیکه نیولې حالن سپین اونلاین کوم ډیر پاتې شو منه
زرملوال صاحب تاسو غک ټول پیژنې لاند کړ رڼا واچوي سينور اوریدونکو ته موار ورکو زمنګ هر خبرونه ته تاسو ټلیفون کوي مهرباني
تاسو ویلې څنګه خبر مې لبد نو نه ورېده
مالی تاسو زموږ دایمي همکار یاست او ریډونکو لاند ک مهرباني نظر ورکې مهرباني
بس لاند نظر بدا ورکم ابدا نظام شه د خپل خو زه ډیر خوشاله يم چې که څه ډیر مشکلات واغونه خدای اخلاص کو نو بشر دوت صاحب نه متا لاند پښتنه د افغاني سي فرار لا اختیار کړای دا د خې اقدام وکاو کې باید اقدام وکاله آیا د پادر پات سي وادوالو ته وکنه د غوالند پښتنه مت
مننه کور ودان بشر دوسه پختنه یاداشت کوي او بل اوریدونکو دې واتس اپ لارې تماس نیولای څو کول کوم زمو تماس نیولای bale azadi radio da bale meherbani de microphone tas khabarawana de azadi radio awri azadi radio har awras patul afghanistan ke pamanzane uta pusar bir de gharaz loy kharunu ke de fm 15 paham safa wazi awri de lay shay de telephone lari awrudunkai de meherbani zan raw pejani aw lakum zi
تاسو ته سلام لرم ډاکټر صاحب بشر دوست او ټول اوریدم کوته کاونه شم فارسی وګه وګه کوم چې زما پښتو ویل خانه دا انګلیسي سره غږیږي
نه تر فارسی مهرباني مهرباني
شما له څه کوي ما ډاکټر صاحب سلام میرسونم به همه ما ډاکټر صاحب یو سوال میکنم کې سیستم فاست قبلی قسمی که ما و شما میتوانیم سیستم فاسد بوده و در اون اداره فاسد یک اداری هم برام مبارزه با فساد اداری وجود داشت دینمی مفسدین خود از اینا در اونجا دوستیه داشتن یک اداره خاص بود با چقدر دوستیه و تشکیل اینا دینمی مفسدین دوباره بر میگردن نظر تخصصی دکتر صاحب چی است که با امی معظم چی گونه برخورد شد برای از اینکه نسلای آینده پند بگیره دیگر را درس بگیرن دیگر فساد تکرار نشه اینا چقدر فاسد هستن چقدر جفای در مورد اینا وجود داره که چقدر کشورها اینا خانه و دارایی دارن حالا قسمی که ما و شما میفهمیم گپ به درازان نرسه وقتی که طالب ها آمدن زندان ها رها کردن که در اون شامل از زندانی ها بعد علاقه طالب ها مفسدین و دزدا و مردم های داعش هم بودن حالی کار دیگه هم که اینا میکنن که اینا دوباره میان از نگاه تخصصی بگویند که با اینا چی گونه برخورد صورت بگیره که ملت راضی شد و در آینده تکرار نشد و تاریخ شاهد یک قضاوت نیک در برابر مفسدین باشد تشکر وخت خوش
مرتون میخواین مننه کور ودان بشر دوسه بتمن پختنه واوریدله یاداش کړی به موی بشر دوسه بل اوریدون که هم راخلو مهرباني څو کول کوم زمو تماس نیولای ازادي رادیو ده
سلامونه نور سپتا سو حوالی بشر دوسه به ټول اوریدون په تا حکمل یم لپاکیانه مړکنی ولی
حکمل صاحب خبرونه تخره خلاص خبرونه متروس اوریدل د اتمن تعقیب کړم د ډیر تفسیر وشو لې تاسو څه ډول ارزوي تاسو په شخصي ژوند کې څه بدلون راغلی ستر یا څه ستونزې سره مخامخ شوی یاست چې په تیر جمهوریت نظام کې نه وي سره مخامخ
بلې نور صاحب ستونزې خډيرې دي خو زبای د یو یا دونه کوم غاده چې د طالبان یا د خلکو ای جمعیت خښوي ده نو د امنیت موضوع خدا سي ده چې د جګړه اخو مخکې دوه جهتونه وو اوس یو جهت وخت ورسره بل منځه لاړو نو جګړه خو دی وجنه درې درې ده بل خبره دا ده چې دا ستونزې خو بيخي زیات دي چې د هر افغان په ژوند کې ستونزې له حد نه زیات دي قیمتي راغلي دي توکو بایل وړي شوی دي همداسې روغتیایي برخه کې، همداسې په د تعلیم په برخه کې، خصوصا د نجونو ستونزې بیخي زیاتې دي، خلکو ته مشکلات زیات دي. او
یو خو عمومي ستونزې دي، یو خپله کولی شئ راته ووایئ چې په دغه لسو میاشتو کې تاسو کوم بریا یا کوم نوي فرصتونه د پیشرفت یا د پرمختګ لیدلی دي، یا مو یا خپله څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
بس مو خو داسې مخکې دا سیاله کې کې چې غلط دی، حکومت حاکمیت زیات نه و، اوس هم غلط دی، کلیوالي سیمو کې یو او بیا هم ستونزې دا زیات شوې ده، چې موږ کوم کاروبارونه کول هغه مخکې یو څه خو اوس ډېر ټکنی شوې دي، او کاروبار بیخي په ټپه درېدلی، کاروبار هم نشته، او نور هم داسې ټول خلک دي.
بله،
او بل دغه بشردو صاحب چې دغه نږدې یوه پوښتنه لرم، هغه ده چې دای اوس کومه دنده لري او کنه او کنی لري، ولې دای نن ته کوي؟ دا خډیر مخلص سړی دی، دا خډیر یو ښه سړی دی، ځکه چې مونږ لا نګ دی نه دلیدلې، خو دې رسنوی لاري نه پیژن، ډیر مخلص سړی دی، وطن تجمن سړی دی، وفادار سړی دی، او دای ولې دنده نه اخلي؟ کو کنه نو
کڅوک دنده
ورکړي،
وړاندیز به نه وکړي. اکمل صاحب مننه کور ودان، دا به ورسته اوریدونکو وی، اوریدونکو ډیر زیات شو. بشردو صاحب ولی وای دند نه اخلي؟ دا خپختنه ده. څوک اولکم زی تماس نه ولای؟ بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک اولکم زی؟
سلام جناب بشردو صاحب، ډېر سلامونه کوم، او دا یو ډېر مخلص سره او خسره ده، او بل خبره دا چې په مجموع کې په دغه لس میاشتو کې صاحب غیر بیکاری نه او دربدری نه نوټ شیخ ولا کا څوک لیدلې نو زموږ سوې د خپل رحمو کې اورور ویلې چې مبارک دي ټول ته، چې څنګه امنیت وکا څنګه تا باندې خو امنیت د خلکو سرونه چې پرې شي دی موجب دغه بس مبارک ورکې خلکو.
بله،
نور وخت هم نه دي سمو دا بشردو صاحب فعلاً چې او وظیفه کال لري کنه لري، او بیا هم ورته ډېر سلامونه کوم د ټول افغانستان یو محبوب او ګران شخص ده. السلام علیکم.
کور ودان چې د ماسمونی او بلقدر منوردونکو د سوشي بوله لپاره تاسو ټلیفون نه مکوي، زینې پښتنې مطرح شوې دي ل خپل بشر دوست صاحب نه، او زینو اوریدونکو زموږ زینې نظرونه ورکړي دي، چې بیا هم ارتیا د چ په دی باندې بشر دوست صاحب نظر ورکړي. بشر دوست صاحب مهرباني،
وخت لږ ده، په ډېر لنډ ټوکه لومړی ټکه دا ده چې دوی یو نن مې دي دی روسي د ولسمشر ځانګړی استازي کامبلوف د افغانستان لپاره یو کنفرانس ورکړی دی، یو خبرې اترې کړی دی، هغه ویلی دی چې امکان لري چې موږ د طالبان امارت په رسمیت وپېژنو، چې بعد زموږ بهرنیو چارو وزارت دا سلا پوتین ته ورکړی دی، او دا یو ټیکه ځینو نور هیوادونه هم په عملي توګه دوی په رسمیت پیژندلی دي، حتی امریکایانو اعلان کړی دي چې موږ د هر خلکو چې دوی سره جګړه کوي د هغوی ملاتړ نه کوو. دومره ټیکه دا ده چې ډېر مرستې دلته میلیونونه ډالر مرستې راغلي دي، 800 میلیون ډالر تر اوسه د افغانستان د مرکزی بانک له لارې د مرستې په توګه دلته راغلي دي، او د افغانستان مرکزی بانک ویاند ویلې دي چې دا پیسې موږ د افغانستان بین المللي بانک ته انتقال کړی یو، د شپږ وم میاشتې کې چې کسوري مرستې راځي 2.5 میلیون ډالر یو ځل وار په وار راځي، اما تر اوسه موږ هیڅ په جریان نه یو چې دا 900 او 800 ډالر ډالره چیرته مصرف شوي دي، د چا لخوا مصرف شوي دي؟ دا د افغانستان بین المللي بانک چې دی غزنفر بانک داستان تکرار نشي چې میلیونونه ډالر هغه د مرستي د بینونی چورانی مرسته چې دغه لار راغلی وو د غین په وخت دا ان غین هغه وخورل. یو ول چې موږ دونې میلیارډ موږ اولس میلیون افغانانو سره نقدي او جنسي مرسته کړې یو، اما افامدا وخت وی چې افغانانو بيوزلو کچر دی شوې دي، اوس د دوی نه پد پښتنه وشي چې ولې تاسو ورچی جنو دونې میلیارډ ډالر دوی مصرف کړی؟ د دوی نه باید پښتنه وشي چې دا واقعا په شفاف توګه مصرف کیږي، دا پیسې واقعا مصرف کیږي، کدي 3 تریلیون ډالر چې په شل کال د یو غینو قرضې په وخت کې راغی او سلور غل په خپل جیب کې واچول. کله سمې موږ وګورو شاوخوا درې سلون میلیار ډالر بین المللي ټولنې همجمنه کړې دي چې دوی سره مرسته وشي. دا دوی باید په دا اړخه بله دوی مسله دا نه چې دي ګدایي کاسې باید موږ بند کړو. افغانستان دومره عایدات لري، د ګمرک عایدات، همدارنګه د مخابراتونو عایدات، د خصوصي سکتور عایدات، د ګاز امپراتورانو، د تیل امپراتورانو چې یوازې دوی مالی واخلي او فساد ورک شي، زه په دې باور یم چې دوی کولی شي چې د ګدایي کاسې بالکل قطع کړي، کار وکړي. د حال لارې کم وخت لرو، زه وخت شته
بلې مهرباني که په هلار باندې وګګي او یو بل دوست چې ټلیفون کړی و هغه دا چې په خوانی چارواکي اوس بیرته افغانستان ته راګرځي، یو شمیر دي د په وینا په فساد کې کړو او دوی راځي بیرته، څه ډول برخورد باید وسی ورسره؟
لومړی د هلار اساسي د هلار چې واقعن کول شي چې د افغانستان ستونزه حل کی، دا دوی باید په سیاست کې همدارنګه چې دوی ادعا کوي، خو عین غینم ادعا کول او په ځانګړي توګه اشرفغني چې عمري حکومت لري، دوی باید په وزارتونو متخصص، متقی، متحد او زلسو افغانانو ته چانس ورکړي.
همدغه بشردوست صاحب همدغه پښتنه کله تاسو نو کوم زموږ غرور حقمل هم د پښتنه مطرح کړي و چې بشردوست صاحب ولې دند نه اخلي؟ که تاسو ته دغه چیرې د دند وړاندیز و شیخ پله غواړي
دنده د صد لپاره بل اساسي زه کولای شم چې دا کار وکم. هغه وخت چې لومړی دا ګامونه دوی جکی لانګ کروزرونه باید بند شي، غټ غټ ماشونه د وزیرانو، جکتور مقامات، د رئیس الوزرا او د داخل کو بند شي، په معنی دوی باید ژوند ونه کی او په افغانستان په حکومت کې یو اساسي بدلون راشي. د افغانستان حکومت ساختار باید یو سلاتیا درجه بدلون راشي. اوس موږ څلور وزارتونه لرو چې ټول یو دنده لري او چې یو نه په پارلمان پښتنه وکړ چې ولې دا کار نه دی کړی، هغه ویل چې دا د ما دنده نه ده، د فلانه وزارت دنده ده. دوی په هماغه وزارتونه تللی دی، یو سره یا تر سرپرست وزیر مقرر کړی دی. موږ باید دولس یا څوارلس وزارتونه، ډېر وزارتونه ونه لرو. موږ باید یو سیاسي ساختار کې اساسي بدلون راوړو. که چیرې واقعا زه په دې باور راشم، یو اعتماد وکم چې دوی دی چوپال د افغانستان د خدمت لپاره، د ولس د خدمت لپاره راغلي دي. اوس زه په دې باور چې واقع دی او تاسو راغلي دي چې د افغانستان د ولس لپاره خدمت وکړي، یا حکومت وکړي. په شوار خو هر څوک وایي دوی باید ځینو ګامونو ته د خپل مجاهدینو لپاره دوی واخلي، د مولوی صاحبانو لپاره دوی واخلي، یا د خپل د شهداو د بازماندگانو لپاره دوی واخلي. دا لانګ کروزرونه غټ غټ ماشونه خیس د پخوانی رژیم سره توپیر نه لري. دوی باید غټ غټ ګامونه یو اساسي بدلون د افغانستان په اقتصاد کې، دوی استراتیژي کې دوی راوړي. دوی د عینو غیر د کرزی اقتصادي پروګرام تعقیبوي، توتاب د تفیده و کاسم میرده، دا د افغانستان د اقتصاد لپاره غټ خیانت ده. دوی باید یو څلور کټ بندونه پروګرام وکړي چې جوړ کړي په هر قیمت چې وشي. حتی که د پاکستان او ایران او تاجکستان سره جګړه هم پیل شي، د افغانستان ولس حاضر دی چې دا جګړه ومني، اما د هلمند اوبه کنټرول کړي، د پنجشیر، د کونړ، د امو دریا اوبه کنټرول کړي. دوی باید څلور معدنونه باید په شفاف توګه استخراج کړي. اوس دوی د هغه چینایي کمپنی سره بیا تدون کوي چې هغه ته د 15 کاله په دا میس عینه کې خیانت وکړ، فساد وکړ، او یو ټیکې هم د هغه تدون درې عملي ونه کړ. که دوی واقعا زه پوه شوم چې دوی د افغانستان د خدمت لپاره راغلی دي، همدارنګه چې په شعار کې وایي عمري ژوند لري، عمري سیاست لري، عمري عدالت لري، هغه وخت کولی شي چې د دوی سره کار وکړو. اما زه په دې باور یم تر اوسه چې دوی عمري شعارونه ورکوي، اما عمری عمل نکوي.
دا بله بشر دوست صاحب، د هغه اوریدونکو چې پوښتنه یې کړې وه د پخوانیو چارواکو چې اوس یو په بل پسې بیرته افغانستان ته ستنېږي، یو اوریدونکو تاسو نه په دری هم پوښتنه کړې وه چې یو شمیر پخواني چارواکي اوس بیرته افغانستان ته ستنېږي، ځینې په فساد ککړو، د دوی سره باید څه ډول چلند وشي، دوی باید پریښودل شي، کومه د دوی لپاره کومه محاکمه باید دایر شي، نشي په څه ډول؟
نقطه بسیار اساسی و بسیار مهم شما اشاره کردین. دو تا یو تحلیل وجود دارد. یک کدام یک از این دو تزه و تحلیل از رهبران طالباست و یک بین رهبران طالبان واقعا هم فکری در این نقطه در این مسئله استراتژیک اساس وجود داره یا نه، این هم فقط خداوند میدانه. یک تزه و تحلیل این است که کمیسیونی که سیاسون و کلانا و بزرگای دوره جمهوریت و امثال هم میخواین در افغانستان بکشن و بیارن در کابل، بعضی به این تزه و تحلیل است که بزرگترین دام است که اینا گسترده و این بزرگترین تور است که اینا پهن کرده و میخواهد که ماهی‌های بزرگ یا نهنگ‌های بزرگ را یک بار داخل کابل کنه. وقتی که داخل کابل اینا را کرد، بعد یک تصفیه بسیار خونینه اینا انجام میدهند و این تزه و تحلیل دلایل بسیار زیاد برایش وجود دارد و اسباد بسیار زیاد هم وجود داره. این ماهی‌های کوچک و فاروق و وردک و غالب و نمیدونم وزیر سابقی اجاخاب، فکر میکنم که اونا هدف اینا اینا نیست، اونا چی بیاد چی نیاد برای اینا کدام اهمیت نداره. هدف اینا نفرهای دسته اولی رژیم سابق است که یک دفعه که مثل کرزی و عبدالله اونا را هم در داخل بیاورن در کابل و زیر تسلط خود بگیرن، بعد حساب خود تصفیه میکنن. این یک تزه و تحلیل از تزه و تحلیل دیگری است که نه، اینا عفو کرده، اینا با اونا چی میکنه، معامله برادری میکنه، برادری میکنه، با اونا احترام قائله، میلیون ها دلاری که دزدی کرده در حساب بانکی اونا میگذاره، دموخانه های لوکس و جاهای لوکس اونا چی میکنه، چون اینا اعلان کردن که در ما سیاست نمی کنیم، عفو در دید ما شرعی است و یک بازی سیاسی نیست و امثال هم. اما فکر میکنم که در افغانستان ممکن نیست که چوکی تقسیم شوه، ممکن نیست که انتقام گرفته نشود، چون کشوری ما 100 سال که بگذره نواسه و کواسیش هم پشت انتقام میگرده. معلوم نیست که در عمل چی میشود. بسیار مهم است که در عمل چی اینا میکنه، آیا کلامای های بزرگ، نهان های بزرگ
دامه و دتور اینا میفتن یا نمیفتن؟ بشار دو سب کرودن مننه اوریدون که بیا به هم تلفن کوی، یو دو اوریدون که راخلو بیا به دا خبرونه روان غړو. مهربانی زن رو پیشنی لکم زمان تماس نوالی میکروفون ساس خبرونه دا مهربانی.
سلام آمانیم، سلامونه تا سب ملوی سب و بشار دو سب تا سلامونه میکیلی ولاندیکم.
و علیکم سلام.
علیکم سلام
مننه. چه پختن لری مهربانی او چه نظر لری؟
نظر لغه یو بابا بشد گوه شد تو کن در بخبر نظر وار نکن چه خطالک پر وردگاه دی کورنی سر دی خوشحال داری که دادی ما نیم اومد دیده که دلی هم ما وطا ورکوه، اما دا آقا رنجون ها تکلیپونه چه تو گشت پارلمان دی وشد بیا به بیزت ای که اما دی لخبر حق نتیر نسو دیده دیره من نتی نکو مخفرا پر دیو مرور کی بلا سپوگمه رادی و که وای یو شیر ده نوری صاحب وای چې څوک د چا دی غلامۍ له حکم لاندې وو هغه نه مرګ ښه ده، مونږ طالبانو له مرګه یو خلاص کړو، غلامۍ نه یې بل خلاص کړو، خپله ازادي م خپله واخیستله، ډاډه زړه اوس غږېدی شو هر چا سره خبرې کوئ څوک خیر که ولږ عدالت به یي تدبیر کاوه انقلاب پېښ شوی به دا تدبیر خو کړو چې مونږ وږې یاستو ماړه شوي نه یاستو، اما بېګا شپه په ناشنا غږ راډیو کې چې هغه د غلو نومونه واخیستل چې هر یوه لس میلیونه په یوه بیلډنګ باندې لګولي دي، چا په دوبۍ کې لګولي، چا په امریکا کې، چا په اماراتو کې، چا په هندوستان کې لګولي دي. باید چې بشرګو صاحب چې هغه خلک نړیواله محکمه مالته محکمه کې او هغه د مونږ پیسې بېرته راولېږي او هغو ته جزا ورکړي وسلام پېتېره.
مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی د مهربانۍ ځان را وپېژنئ له کوم ځای مو تماس نیولی د مایکروفون مهرباني.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
حاجی معلم کریم یم د زابل ولایت نه. تاسو ته اوریدونکو ته محترم بشر دور صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
بله حاجی صاحب، خبرونه ته خیره خلاص. خبرونه مو تر اوسه اوریدلې ډېری خبرې وشولې، تاسو څه پورې اضافه کوئ؟
زه بشر دور صاحب ته څو پارسی